دا مشال اړې په یو بل خبرونه کې زستاسو قربا اقبل ایازم تاسو ته هر کله وایم دا وخت په خبر کې د سحر لاس بجې دي په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونو تبصرو او شنو ترڅنګ اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم درپرو خلومړي د دې سات تازه خبرونه وو دا خبرونه سرټی کی د خیبر خوګاخیلو د خپل غفتنو لپاره احتجاجي پرلته دوام ورکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای طالبان دې ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري او د امریکا ریپبلیکن ګوند یو له سنټران بعد د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا چیلنج کوي دا خبرونو تفصیل د خیبر په تورخم کې د خوګاخیلو لزګونو کسانو لتیرو درې میاشتو راهیسې د نېشنل لاجستیک سیل نه د خپل حقونو د غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی او پر لتی غځولې دي د خوګاخیلو ځینو پر لتوالو پر مشر لتیویل چې د پخوانی فاټا پر مهال د هغوی له مشرانو سره را په زوره په داسې معاهدو لاسلیکونه اخیستل شوي چې د قام په تاوان دي هغوی په شبي معاهده کې اصلاحات غواړي یو پر لتوال نجیب خاوریجن پر مشر لتیویل چې په 2015 کال کې ان ال سی سره مشرانو د درې سوه کنال ځمکې ورکولو معاهده کړې وه او هغه باید عملی شي ان ال سی په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړولو لپاره له خوګاخیلو ځمکه اخیستې او په بدل کې د ځینو مراتو د ورکولو ژمنه کړې وه خو په اسمبلی کې د خیبر قبایلي ضلع غړي شفیق شیر اپریدي پر مشاړو تویل چې د اف سی په منځګړیتوب به راتلونکې اونۍ په تورخم کې د مسلې د هوارۍ لپاره یوه جرګه کیږي په پاکستان کې په تیرو څلورشو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 350 کسان مړه شوي په دې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 10,311 ته ورسید د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 4,680,024 ته رسیدلی دی په هیواد کې په تیره یوه ورځ کې د کرونا وایرس 2,272 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي خو له دې ناروغۍ له 4,600 زیات کسان رغیدلی هم دي د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد وای کچا هم د فوج پر ضد ناسمه وینا وکړه نو په 2 غنټو کې د نن باب پر پرچا کټ کوي شیخ رشید پرون پر راولپنډي کې خبرانه ته وی د مسلم لیگ نون عقاید نواز شریف پاسپورت با د فروری پر 14 منسوخوي شیخ رشید په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو پر اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ پی ڈی ایم نیوکه وکړي وی ویل چې په دې خبره کې صداقت نشته چې اپوزیشن پارلماني غړو خپل استعفی مشرانو ته سپارلی خو د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې خبرارانو سره د خبرو پر مهال د کورونا چارو وزیر د سرګندونو په اړه ویل کچري وفاقي وزیر د حرکت وکړ نو په وزارت وفات نشي او دا دومره اسانه خبره نه ده د شمالي بلوچستان په هیدرخیلو کې وسلوالو یو ځای تن وژلې د میرامشا او میرعلي پولیسو او انتظامی چارواکو د نوم نه خودو په شرط پرون مشاله تویل چې وسلوالو په هیدرخیلو کې د مرسلین په نامه یو تن کور مخې ته په ډزو وژل د دوی په خبره بریدګر لپی خزای په تیخته کې بریالي شوی ځای خلکو مشال اړتیا ویل چې وډل شوی تن مزدور وو او هیڅ اثرې دښمنی نه و دا په 2020 کال کې لومړی هدفي برید دی په تیر 2020 کال کې لږ تر لږه شپږ سالویخت هدفي بریدونو کې له 500 زیات کسان وډل شوی ول تاسو د مشال رډینا خبرونه اورئ پاکستانی چارواکو د هغه وسلواله ډلې یو مشر نیولې چې د هند ممبئی په بریدونو تورنه ده د پاکستان د ترهګرۍ ضد د پولیسو یو چارواکي شکیل احمد د جنوري پر دویمه ویل چې زکیور رحمان لکوی د ترهګرۍ د تمویل په تور لاهور ښار کې نیول شوی لکوی په مبینه توګه د لشکر طیبه وسلوالې ډلې مشر دی امریکا او هند پر لشکر طیبه وسلوالې ډلې د هند د ممبئی بریدونو تور پورې کړی او په هغه بریدونو کې لږ تر لږه یو سل شپږ شپېته کسان وډل شوی ول د ممبئی بریدونو څو ورځې مخ وروستو لکوی نیول شوی بو خو په 2015 کال کې عدالت خوشی کړ پاکستانی چارواکي ادا کوي چې لکوی په لاهور ښار کې د وسلوالو فعالیتونو تمویل لپاره یو ډیسپنسری چلوله د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای طالبان دې ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري د کمیشن مشري شهزاده شهر زاد اکبر پرون مشال لوی ویل چې په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري هغه د دې ډول حمله د پای ته د رسیدو غوښتنه هم وکړه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن مشر د سرګندونې رسول لاغي وکړي چې هلمند کابل ننګرهار غزنی او غور کې پر خبريالانو خونړي بریدونه او وشول. د افغانستان حکومت وايي پر خبريالانو او نورو مخابرو د طالبانو لوري هدفي بریدونه کوي، خو طالبان وايي دوی په دې بریدونه کې لاس نه لري. او د امریکا ټکساس ریاست سېنټر ټیډ کروز په مشرۍ د ریپبلیکن سېنټرانو یو ډله وايي چې دوی به د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا په کانګرس کې چیلنج کوي چې په راتلونکي اونۍ کې د انتخاباتي کالج پایلې پای ته رسیږي. دا اقدام اصلا سمبولیک دی چې د جنوري پر شلمه بایدن د ولسمشرۍ چوکۍ ترلاسه کولو د مخنیوي هیڅ امکان نه لري، خو د امریکایي رای ورکوونکو ارادې ته د زیان رسولو بې ساري هڅې څرګندوي. دا د مشال اړې خبرونه. کلمنګو تاسو د مشال اړې خبرونه واوریدل. په روانه کړې کې تاسو لپاره یو څو رپورټونه لرو او بیا غیرستو په دیمنه مای کې اونې خبرونه د مشال ترانه لباس هم اوریدل شي. لومړی رپورت په لور تاسو پام راګرځوم. په تورخم کې د خوګاخیرو لزګونه کسان له تیرو دریو میاشتو راهیسې د نېشنل لوجستیک سیل NLC د نه د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره احتجاج کوي او پر لټ یې غځولې. NLC په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړولو لپاره له خوګاخیرو ځمکه اخستې او په بدل کې د ځینو مراتو د ورکولو ژمنه کړې. پر لټوال وای د بخوانی فاټا پر محل د هغوی له مشرانو په زوره په داسې معاهدو لاسلیکونه خصل شوي چې د قام په تاوان دي. هغوی په شبي معاهده کې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر اپریدی وای د مسلې د هواري لپاره یې هڅې پیل کړې دي او راتلونکې اونۍ یوه جرګه هم په تورخم کې کیدونکې ده. نور تفصیل د نجیب امیر په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر د خوګاخیلو قوم ځوانانو له تیرو دریو میاشتو راهیسې په تورخم کې احتجاجي کیمپ لګولې دی. دوی د نېشنل لوجستیک سل ادارې سره د ځمکې په سر لانجه لري. یادې ادارې ته په 2014 کال کې په تورخم کې د سوداګرۍ د مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د یو ټرمینل جوړولو لپاره ځمکه په کار و. دا ځمکه د خوګاخیلو قبایلو ده. په 2015 کال کې NLC ته 300 کنال ځمکه خوګاخیل قوم ورکړه، خو په بدل کې د هغوی ځینې شرطونه هم ومنل. خوګاخیل قوم وایي د لوجستیک ادارې ورسره منلې وای چې له دې لارې چې کوم عاید ترلاسه کیږي 45% برخه به خوګاخیل قوم ته سپارل کیږي. نجیب خاوریچن چې د خوګاخیل قوم سره تعلق لري او د پرلتوالو له ډلې څخه دی مشال لډیو ته پاړه داسې وویل.
کوم ازمکه 300 کانال ازمکه چې NLC سره زموږ مشرانو په 2015 کال کې کوم اګریمنت لیکلی دی هغه اګریمنت ته د عملی بڼه ورکا او پاغه کې 300 کانال ازمکه دا پاغه کې زموږ په کاروبار کې پرسنټیج دی 40.5% زموږ پرسنټیج دوی سره لیکل شوی دی. درې مغلوې غوښتنه زموږ دا ده چې اوس مهال چې کوم NLC د وارداتو ټرمینل یا اپریشنل ټرمینل یا دیږي هغه زموږ خپل شخصي ځمکه ده، دا دوی قبضه نه آزاد شي، دا زموږ ته پرېږدي.
خو د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ په 2016 کال کې یو بل تړون شو چې پکې د ګټې د 45% برخې خبره لري شو، خو NLC د هر ګاډي په سر چې په تورخم کې درآمد یا برآمد کوي د 600 روپو خوګاخیلو ته د ورکولو شرط ومانه. په تورخم کې یو بل پرلتوال شاه رحمان د جنوري په 2 مشال لړیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ د 2015 کال معاهده د قام په ګټه وه، خو د 2014 معاهده کې د هغوی سره سر تاوان دی.
دا کرایا د مونږ خرڅه کړې نه ده په ځمکه، مونږ دا کرایا ورسره کړې ده چې 4 روپۍ ستاسو ګټئ، 1 روپۍ بشکوم دی دا خوګاخیل قام له ورکوئ. دوی چې کوم دی زمونږ دغه پوینټ دا بای پاس کړو او زمونږ دا د پرسنټیج چې کومه خبره وه په آمدن کې دوی سره دا یې بای پاس کړه او فی ګاډی فکس روپۍ چې کوم دی 198 کلو لپاره په ملکانو اګریمنت کې ولیکلې. ملکانو په اګریمنت کې چې کوم شک باندې مونږ خپي و دغه شک دی چې زموږ له بتا سوفي ګاړی امپورټ ایکسپورټ کاری یو ګاړی 600 روپۍ فی ګاړی لارې برار لرکوي 198 کلو پورې. نو دغه کې اوس مسله دا چې نن خو نن شپکه کله مخکې هم 600 روپۍ ویلیو زیاته ونن یې کوم دی ویلیو ډیره رقم شوی 198 کاله پس په 600 روپۍ څه ویلیو، بلکې 15 کاله پس په کوم دی پاکستان کې 600 روپۍ فی ګاړی ویلیو هیڅ ویلیو نه.
خو دلته پښتنه دا چې کله نېشنل لوجستیک سل سره د 2014 کال معاهده د ولس په ګټه نه و، نو د خوګاخیلو مشرانو ولې لاسلیک کوله او ولې د 2015 کال د معاهده سره هغوی نه پاتې کېدل چې پکې د ګاډي په سر نه بلکې د ټولې ګټې د سلورمې برخې خبره شوې وه. د خوګاخیلو ملک تاج الدین چې د دغو معاهدو د لاسلیک کېدو پر مهال موجود و مشال رډیو ته یې په اړه داسې وویل.
بالکل دا خبره شوې وه، هلته فاټه وه او مطلب داسې چې بای فورس په جبر یې دا خبره کړې وه چې مطلب په قوم یې تقسیم کړو، چې تقسیم یې کړو ملکانو او په دغه کمیټې په منځ کې اختلاف راغی، په قوم کې اختلاف راغی، نو دغه خلکو نه یې دفتونه واخیستل. څه نور داسې چې پراپر معاهده نه وه چې مطلب عام انسان یې سره کېنولي او ډسکشن یې سره کړی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازی شفیق شیر افریدی د جنوري په 2 نیټه مشال لډیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ د راغلي کشالې د هواري لپاره هڅې کړې دي.
خو بیا هم چې موږ کوشش هم دا کوو چې د څومره زموږ سټیک هولډرز دي د هغې او زموږ د قوم زما دا ذمهوري ده چې زه په داسې توګه باندې په مشورتي طریقې سره زه د دغو په منځ کې داسې یو سټیپ واخلم چې زموږ قوم خلکو ته هم کې عام فیسیلیټیټ شي، زموږ ملک ته هم فایده ورسیږي. نو انشاءالله دواړو طرف ته ما دا کوشش دی چې دواړو ته ما دا ویلي دي چې تاسو به لږ لږ په دغه کې فلیکسیبلټي به په ځان کې پیدا ووي. نو انشاءالله موږ د لاره د رب نه یو امید دی چې انشاءالله تعالی په دا نیکسټ میسج کې چې کله موږ کینو نو انشاءالله ډیر ښه پوزیټیو ریزلټ به راځي انشاءالله.
شفیق شیر افریدی او د پرلت مشرانو مشال لړیو ته ویل د ایف سی په منځګړیتوب به راتلونکي اونۍ په تورخم کې د مسالې د هواري لپاره یو جرګه کیږي چې پکې د خوګاخیلو د قام نه کسیزه کمیټې او د نېشنل لوجستیک سل استازي ګډون کوي. دوی هیله مند دي چې د حل یو لار به پیدا کړي. مشال لړیو د ایف سی او ان ال سی د چارواکو سره په خبرو بریالي نشو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان پولیس او ځایی خلک وای په حیدرخیلو سیمه کې وسلوالو یو ځایتن وژلې. یو پولیس چارواکي پرون مشال لته ویل چې مرسلین په نامه یو مزدورکار په ډزو وژل شوی او بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دی. دا په 2021 کال کې لومړی هدفي برید دی. تیر 2006 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلویښت هدفي بریدونو کې تر 500 زیات مقامي مشران، ځوانان او ځینې سرکاري اهلکاران وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو په وار وار پر هدفي بریدونو اندېښنې ښولي، خو فوج او مقامي چارواکي وایي په سیمه کې امن پر ځای شوی او د هدفي بریدونو مخنیوی به کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې اورو.
د میرعلي او میرام شاه انتظامیه دوه بیلابیلو چارواکو چې نه یې غوښتل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته تصدیق وکړ. دوی وویل چې په وسله سنبال برید کوونکو د حیدرخیلو اوسیدونکي مرسلین د شپې 8 بجې وروسته خپل کورمخې ته په ډزو ووژلو او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي چې وژل شوی ځوان غریب مزدور کار و چې د کویانو کنلو مزدوري به یې کوله، له چا سره یې هیڅ دښمني نه وه. پولیس چارواکو وویل چې د پیښې په سیمه ته پولیس تللې پلټنې کړې، خو د پولیسو ورتګ وړاندې حمله کوونکي یا وسلوال تښتېدلي ول. روان 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې د غلومړی هدفي برید و، خو د هدفي بریدونو لړۍ د فبروري 2013 کال نه پیل شوې. تیر 2006 کال کې په شمالي وزیرستان کې ټول شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورت شوي ول چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم زنا سرکاري اهلکاران پکې وژلې شوي ول. سیمه کې د هدفي بریدونو زید په وار وار ځوانانو او مشرانو احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه کړې، خو حکومت او فوج یې دعوه کړې چې سیمه کې امن پر ځای شوی د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وای د جمعیت علماء اسلام فی د یو مخکخ مفتی کفایت الله معاملای خیبر پختونخوا حکومت ته سپارلی او څوک هم د پاکستان د ادارو او فوج پر ضد نامناسب خبره کوي د هغوی پر ضد به پرچا کټ کوي. دا لغیر سودا چې نوموړي څو ورځې وړاندې ویلي ول حکومت یې د کابینې په غونډه کې د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کولو فیصله کړې. خو جمعیت علماء اسلام فی دا تورونه ردوي او وای مفتی کفایت الله چې په فوج پسې کمې خبرې کړي د هغې زیاتې وزیر اعظم عمران خان کړي باید چې د غداری مقدمه د وزیر اعظم پر ضد کټ کړل شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورٹ کې اورو.
په پینډی کې د جنوري په دویمه نیټه د شناختی کارتونو په دفتر کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې ویلي کڅوک هم د ریاستی ادارو او پوسټ پر ضد غیر مناسبه خبری وکړي نو پر ضد به یې پرچکټ کوي. دیوی د مفتی کفایت الله کیس مونږ خیبر پختونخوا ته لیږلې او څوک چې د شیخ رشید د داخله چارو د وزارت په وخت کې د پوسټ پر ضد نامناسبه خبری وکړي نو په دوه یا غنټو کې به د هغه خلاف پرچکټ کوم. دا له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې نوموړي ویلي وو چې مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد خبرې کړي نو حکومت به د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کوي. په مفتی کفایت الله تور دی چې ویلي د پوسټ دی ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د احتساب کمی ادارې ته وړاندې کړي نو دی به مولانا فضل الرحمان نیب ته پیش کړي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پېښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نه وپوښتل نو داغه ویناوا
حکومت پخپلا هم پدې لغور کی چې کا غیر آئینی غیر قانونی طریقې سره تاریخ پدوی لګیای نو چې داغي مخنیوي وشي.
بل پلو د حکومت دې بیان پترس کې د جمعیت علماء اسلام مرکزی ترجمان اسلم غوري ویلي د مفتی کفایت الله د کورنۍ د خلکو د گرفتاری دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي او مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد داسې څه نه دی ویلي بلکې د نوموړي نه زیات خبرې خو وزیر اعظم عمران خان پخپل کړي باید چې د غداری مقدمه د وزیر اعظم پر ضد درج کړي شي. د دې ترڅنګ د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په یو بیان کې ویلي د غداری مقدمه درج کول دومره آسان کار نه دی چې حکومت به یې درج کړي او که شیخ رشید داسې کار وکړو نو په دواو یا غنټو کې به یې وزارت هم پاتې نه وي. دارنګ مفتی کفایت الله هم د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي مسلسل د ده په کور چاپې وهل او ماشومان له ځان سره بوتلل کوم ریاستی اصول دي د دې ترهګرۍ جواب به ورکول وي.
له دو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال اړیکو تاسو غوږی. یو غیر حکومتي اداري بلو وینز وای په خیبر پختونخوا کې د 15 تر 18 کلونو پورې اتلس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې رپورت کې دا هم ویل شوی چې په دې کې 40% جنکې دي. د غیر سرکاري ادارې تر مخه د دې وجه معاشي ټولنیز روایت او د سکولونو د نشټوالي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د دې ستونزې د حل لپاره یې تعلیمي ایمرجنسی لګولې ده. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې اورو.
د جنوري په دویمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جینکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
تقریبا 64% سکولونه چې کم دی هغه د هلکانو دپاره دي او باقي چې کم 34-35% دي دا د جینکو دپاره. پاره دی په پرایمری لیول باندې هم او په سیکنډری لیول باندې هم کدا چې د نیولی مرج ډیسټریکټ خبره موږ وکړو نو په نیولی مرج ډیسټریکټ چکم دی هغه کې 70% جنہ کې چکم دی هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چکم دی نو هغه د پرایمری نه سیکنډری ته ترانزیت نه کوي یعنی چې کله پنځم پورې تعلیم وکړل شي نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي نو هغه خود پنځم نه مخکې نه ځي په خیبر پښتونخوا په نور ډیسټریکټونو کې هم دا صورتحال سره ډېر ښه نه دی تقریبا زمونږ 80% جنکې چکم دی هغه د پنځم نه پس چکم دی نو هغه ډراپ آؤٹ شي او چکم 30% جنکې د پنځم نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جنکې داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته
خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی د پرایمری او ثانوي تعلیم په اړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې د راپور د کمیټه غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړي هم وو.
اسمبلی کې په دې باندې خبره وکړه چې په پورا قبایلی علاقه کې 122 کونسلونه دي هغه د جیناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دي په هغه سروې کې دا خبره هم نو په هغه والا سره حکومت په صوبایي اسمبلی کې چې په یو خبره باندې ته خبر او کې نو زما په خیال کې په صوبا کې زموږ فورم د زموږ سره خدانه نن ورځ پورې هیڅ داسې په غو باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویل دي چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسي لګاو په دې صوبا کې په خاص کر په زما ځلا کې خدانه نن ورځ پورې چې کم خلک ګوري یا موږ ګورو څه داسې تبدیلی نه درغلي الټا ما شومان د سکول نه بهر شوی دي.
بل خو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمری او ثانوي تعلیم پاړه د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټه چیرمن پښتونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ ان لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او د یو شمیر نورو روایتی او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادی 80% ښځې لیک لوست نشي کولی او د آبادی نیمایي پورې جنکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال اړوي ته تاسې غوږی د ایران پولي تاثیر ما د بلوچستان په سرحدي خار تافتان کې د زیرو پوینټ د بندش پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی پر غوښتنه احتجاجي مظاهره شبي. مظاهرچانو د کوټې تافتان لوی سړک د تګ راتګ لپاره تړلې و چې له وجې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت تر اغیز لاندې راغلی دی. نور تفصیل دا یو ترین پر رپورٹ کې اورو.
د مظاهرچانو په وینا چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې زیرو پوینټ منسوي دي چې لامل نه هواز په تفتان کې بلکې په ټوله سیمه کې په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران تفتان مشر امان الله څګړې لمخه و مشال ډیډو ته وویل چې زیرو پوینټ د ایران د لوري د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې بند شوی دی.
زیرو پوینټ بند دی. زیرو پوینټ کی وجې سکیور کیان میرا خیال
د تفتان د تاجرانو د اتحادیې مشر امان الله محمد اسنی وایي چې زیرو پوینټ د بندش څخه د درېنیم څخه نیولې بیا تر څلور زره پورې مزدوران یا کلیان تر اغیز لاندې راغلي دي ځکه چې په سیمه کې د وړو کاروباري خلکو گزاره هم پر دغه زیرو پوینټ باندې ده. خو په احتجاج بوخت مظاهرچیان وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو زیرو پوینټ نه وي خلاصوي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام تفتان امیر اجین نجیب الله محمد اسنی وځای خبریانه وزیران ته ویلي دي چې د زیرو پوینټ د بندش څخه په سیمه کې بیروزګاری او نامنی ورځ په ورځ زیاتیږي.
داری کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہے ہیں، لوگ خودکشی پہ تیار ہے.
اور د جمعیت العلماء اسلام تفتان ضلعی امیر مولانا نجیب اللہ محمد اسنی وائی چې د زیرو پوینټ د بندش څخه په جرمونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي. خلک نه یوازې خودکشی ته تیار شوي دي، بلکې خپلو کورو پرېښودلو ته هم مجبور شوي دي. او که زموږ غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به د خپل احتجاج دایره نوره هم پراخه کړو. بل نور ته د احتجاج ختمولو لپاره اسسټنټ کمشنر تفتان عصمت الله اڅکزی د مظاهره چانو سره خبرې کړې دي، خو د وروستۍ اطلاع پورې لا سړک نه و خلاصوي. په دې ترڅ کې چې مې کله د ډپټي کمشنر چاغي اغا شیرزمان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی په دې اړه څو ځله د ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د نوموړي په وینا چې دواړه هیوادونه پر زیرو پوینټ باندې وځایي تجارت ته اوس قانوني شکل ورکول غواړي.
لیکن وہ ایک انفارمل ٹریڈ جو ہے، اب وہ انفارمل ٹریڈ ہے بٹوین فار دا لوکلز آف بوتھ سائیڈ، اس کو پاکستان گورنمنٹ اور ایران گورنمنٹ ابھی جو ہے فارملائز.
تے چاغی ڈپٹی کمشنر آغاز شیرزمان وائی چی پر زیرو پوائنٹ باندھی با لمخا غیر رسمی تجارت کے دی خوز دا پاکستان او ایران حکومتوں للوری و دیتا دا رسمی تجارت بنا ورکول کیجی، لکہ چنگ چپا توربات کی وہ پل تا چیر میں تجارتی مارکیٹ جوڑی جی. دا غډول په تفتان کې بارډر مارکیټ جوړېدونکی دی، ځکه چې په ټول نړۍ کې کاروبار د رسمي تجارت په لور روان دی. نو همدا وجه ده چې اوس پاکستان او ایران دواړه غواړي چې غیر رسمي تجارت بند سي. د دې څخه به و خلکو ته په قانوني توګه د روزګار اسانتیاوې نورې هم پیدا سي. خو د مظاهره چانو په وینا چې د زیرو پوینټ د بندش څخه د چاغي په ګډون و ایران ته چیرمه د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې خوراکي شیانو قلت پیدا سوی دی، ځکه چې د تفتان او ګوادر په ګډون د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې د بجلی تر څنګ زیاتره خوراکي شیان د ایران څخه راځي. دلته دا خبره ده ونور ده چې زیرو پوینټ ټیکس فری دروازه ده پر کوم باندې چې یوازې د پاکستان له لوري د وسخه تر 800 پورې مزدوران شان په لاسو او په شاوړي او راوړي، کوم چې د دې مزدورانو د روزګار لوی ذریعہ ده. یاد به چې د بلوچستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د کرونا وایرس له امله نه یوازې د تفتان سره دی پوله تړلې وه، بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بند شوی وو. خو د پاکستان له لوري د ایران سره د تجارت لپاره سره دی پوله تیر کال د جون په میاشت کې خلاص شوی وه، لکن په ایران کې د زیارتو لپاره د پاکستان څخه د خلکو پر تګ راتګ اوس هم بندیز دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال اړوي ته تاسې غواګي په افغانستان کې به پرله پسې د خبریالان وژل کېدو خبریالان او د حقوقو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. دا لغیر سوده چې د جمعې په ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکوا کې د صدای غور رادیو موصول مدیر بسم الله ایماق وژل شو. کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسی جرګې هم وغوښتل چې د خبریالانو د مظلومیت غږ دې بدرګه کړي. دا په کومه موده کې پنځم افغان خبریال دی چې وژل کیږي. تر اوسه چا او کومي وسلوالې ډلې د دغې وژنې ذمہواري نه ده منلې. بلخو د افغانستان د کورونو شار وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخستنې بعد د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. نو تفصیل لکابله د رحمت الله افغان په دې رپورت کې اورو.
په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبری اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی.
دا د حکومت دنده ده چې د ټول خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې واخیسته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده. تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې پورس په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق قارین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجه پورې ټیټ کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وې، خو بیا هم لیدل کېږي چې خبریالان وژل سوي او ګواښل سوي دي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروې
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
لژمنې سرسم وزرته اونې ز خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث در خبرو راځي چې دې ته وښو.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د بیپولو خبريالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز په تازه ریپورت کې افغانستان او پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړی دي. سازمان د دسمبر په 9 خبر شوی خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې د رسنیو 50 کارکونکو د خپل کار لوجې وشل شوی دي. ریپورت زیاتوي په افغانستان کې په دې وروستیو 100 میاشتو کې 15 خبريالان په داسې حال کې وشل شوی چې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې هڅې روانې دي. همدې ته په کتو سرمو نن د مشال ترانه لاندې بحث په پاکستان او افغانستان کې خبريالانو او رسنیو ته ور وړاندې خطرونو ته ځانګړي کړی دي. مېلمانو مو د قبایلي سیمو د خبريالانو د اتحادیې په خوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی دي. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسئ هاشمی صاحب. پیل بل تاسو کو افغانستان چې د بیپولو خبریالانو سازمان څومره خطرناک یاد کړی دی، آیا تیر کال هم دومره خطرناک وو که سش کال ډیر خطرناک سوی دی؟
2019 کال د 2013 کال په پرتله 14% د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې د ستونزو فیصدي کچه چې وده لوړه وه. په 2019 کال کې موږ 115 د رسنیو او ژورنالیستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي پیښې درلودې. 15 تنه نازدانه ژورنالیستان مو شهیدان او 13 تنه مو ټپیان ورکړي. په 2013 کال کې ټولې پیښې 121 ولس تنه موږ شهیدان ورکړي وو چې زموږ د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې او د بیان د ازادۍ په تاریخ کې 2013 کال ډیر غمجن کال وو چې هغه کې موږ ولس شهیدان ورکړي وو. په 2019 کال کې 15 شهیدان موږ درلودل او په 2018 کال کې 10 کس شهیدان درلودل. په تاسف او خواشینۍ سره چې په تیرو 15 کلونو کې موږ په افغانستان کې څلور پنځوس تنه شهیدان ورکړي دي د رسنۍ لوی کورنۍ، او دا چې سږ کال د تیر په پرتله څنګه ده که د خشونت ارقامو ته وګورو، سږ کال یې تر اوسه پورې هم څه باندې سل پیښې ثبت شوي او پروس کال یې هم 115 پیښې. په ارقامو کې به ځانګړی فرق نه وي.
هاشمي صاحب، تاسو چې کوم ارقام ورکل، کومې شمېرې مو ورکلې، که دې ته وګورو نو د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د شمېرو له حسابه ځخه تشدد یا خشونت زیات شوی نه دی د خبریالانو پر ضد، نو موږ دا ښه وګڼو؟ یعنی دا یو ښه دغه دی که نه؟
نه، هیڅکله نه. په تیرو کلونو کې داسې و چې تاسې شاهدان وئ چې په طلوع تلویزیون باندې یو ډله ایز برید وشه، او یا مثلا په ننګرهار کې په انعکاس تلویزیون و ځینو پژواک دفتر و کلید راډیو و په ځینو دفترونو باندې به می چاودنې وشوي، ځکه د ارقام لوړ و. ولې سږ کال ټارګېټ کیلینګ ده د ژورنالیستانو
هدفي
وژنې دي، او دغه هدفي وژنو کې هم هغه خلک په نښه کېږي چې هغوی د لوی د آزاد افغانستان د پښتون قوم په اصطلاح د بیان د آزادۍ او د دغه غوښتونکي دي. متاسفانه چې زموږ د شعور او د فکر خلک په نښه کېږي او هغوی له منځه وړل کېږي.
سمه ده. هاشمي صاحب، تاسو ته راځو. صفدر داوړ صاحب، تاسو ته راځم. په پاکستان کې تاسو هم دلته کار کوئ، آیا حالت هم دغه سي دی لکه څنګه چې هاشمي صاحب په افغانستان کې یاد کوي که نه لاغه مختلف دی؟
پاکستان کې حالات د میډیا د پاره ورځ په ورځ دا سم ته خطرناک کېږي چې مخکې به صرف قبایلي علاقې وې، لکه 2015 کې چې مونږ جرنلستان اول اول په نخښ شول، د وانه کې جنوبي وزیرستان کې ان پس د 2015 پورې 15 کسان مونږ ولا په دا لس کالو کې پوره شول، شهیدان شول چې کم قبایلي صحافیان وي، زیاتره زخمیان شول، زیاتره خپل صحافت پرېښودو، زیاتره خپل کورونه پرېښودل، لاړل د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېدل. نو دې سره سره قبایلي علاقو سره بلوچستان په صحافیان دي، دغه ډېر په تکلیف شول، او بیا ورسره خیبر پختونخوا چې کم نور ازلادي اوس خدا سر شانت دی چې نه سندھ صافی بچتے، سندھ صبح سندھ والا نہ دا پنجاب والا بچتے، بلکہ اوس دا دی چې پورا ملکی لیول بندے چې دا میڈیا سره کم سکی گی، حکومتی لیول بندے دے شانتا بندی زنا دے شانتا سختی دے شانتا دا نوکریو نا استل یا دے شانتا دا میڈیا بد حال مونگ دا مشانو صافیانو نا آوری چې دا شانتا بد حال. بیا دا 1947 نه پاکستان چې جوړ دی دا کې څو ځله مشالام تیر شوي دي، ډېر سخت سخت حکومتونه تیر شوي دي، خو دا اول ځل میډیا سخت مشکلاتو سره مخامخ.
مننه صفدر داور صاحب. هاشمي صاحب، تاسو یادونه وکړه چې پخوا داسې و چې ځینې خبریالان تیر کال په 2019 کال کې په ډله ییزو بریدونو کې، ځکه چې ارقام زیات و چې ډله ییز بریدونو، نو دوی به څخه اوس هدفي وژنې تاسو وایسته چې زیاتې شوي دي. هدفي وژنه مراد دا دی چې که څوک څوک په نشه کوي نو له هغه ځخه یا یره لري یا هغه خاموشه کول غواړي یا غلي کول غواړي. افغانستان کې د دې خبریالانو ټارګټ کیلنګ یا هدفي وژنې کول، د دې ترشا کومې کړي دي او له دوی کومه ویره لري؟
زما په نظر باندې په کوزه پښتونخوا کې او په افغانستان کې د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې باندې دغه د ګواښ حلقه ماته یوه حلقه بری، ځکه تاسو به راسره اتفاق وکړي، داوړ صاحب به راسره اتفاق وکړي چې په خواشینۍ سره چې زموږ هغه ژورنالیستان په نښه کېږي کوم چې هغوی د قام او د ولس ته د ویښتابه درس ورکوي، هغوی ولس د حالاتو سره سازګاریي اشنا کوي او ملي ویښتابه لپاره غږ پورته کوي، هغه رسنۍ او هغه ژورنالیستان په نښه کېږي. په افغانستان کې هم متاسفانه همدغه حال دی. که زه په افغانستان کې بیرونی اړخ یاد کړم، نو او د پښتونخوا او د افغانستان د ژورنالیستانو د قتل یو ادرس چې ده هغه شریک ده، مشترک ادرس ده، چې هغه زما په نظر باندې د نړیوال تروریزم او د سټیټ چې کومه ټارګټ کیلنګ ده هغه متوجه ده. دویمه موضوع په افغانستان کې په خواشنۍ سره چې دلته د عدالت نه د ساتنې یا په اصطلاح عدم مجازات کرچې ته تر دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالیستانو قاتلین او یا هغه شبکې چې هغوی د رسنیو په وړاندې باندې تاوتریخوالی رامنځته کوي په نښه شوي وای، هغوی ته جزا ورکړ شوی، هغوی عدالت ته راکړ شوي وای، بیا به نه و. د مخدره موادو قاچاقچیان بل لوری ده، وسلوال مخالفین بل لوری ده، په خپله دولت چې زمونږ د افغانستان دولت هم که د وژنې په برخه کې نه وي، نو د رسنیو په وړاندې باندې د هغوی د سانسور په برخه کې یا د هغوی د ځورونې په برخه کې، د هغوی د نیونې او بندي کونې په برخه کې دولت هم په دې کې لاس لري، وسلوال مخالفین هم په دې کې لاس لري. په خواشینۍ سره چې د تېرو کلونو سره سږکال پارکان په دغه کې ده چې ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه وژل کېږي، ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه په اصطلاح تهدید کېږي، ژورنالیست ته ګواښ ورکول کېږي، اخطار ورکول کېږي، او دا نامعلوم ادرسونه چې دي هغه ډېر معلوم ادرسونه دي. موږ چې دا د دولت په کار باندې قناعت هم نه لرو، همدغه ده چې موږ وایو چې اتم نن خو باید هغه لوری موږ ته وښودل شي چې کوم لوری ده چې ژورنالیست عادت کېږي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان وایي چې دا زموږ کار نه ده، دولت وایي زموږ کار نه ده،
ډېره مننه حاکمه صاحب. صفدر داوړ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کله د ترګری ضد جګړه وله او په قبایلي سیمو کې ډېر زیات عملیات ول، خبریالان بیخي زیاده راغلي وو، نړیوالې رسنۍ مور باندې نظر ساتي، پاکستان هم ور باندې، پاکستان خبریالانو هم ور باندې ډېر زیات کار کولې، نو هغه وخت کې حالت ډېر زیات د خبریالانو لپاره خراب وو. خو په دې وروستیو کې داسې کتل کېږي چې په قبایلي سیمو کې په ظاهره د وژنو تر حده پورې یو کمی راغلی دی. د دې کمی وجه دا ده چې آیا امنیت یا کوم لوري دي، کوم کوتونه دي، هغه خبریالان تنگول نه غواړي، یا خبریالان چې دي هغه له دوی یعنی د دوی له خبرو سره اتفاق کړی دي، نو هغه سي موضوعات نه چیړي چې کوم موضوعات چې دي هغه دغه کړی چې دي هغه تنگوي یا
بالکل اختیاری چې مختلف جرنلسٹانو جرنلزم کو نو انٹرنیشنل میڈیا سرا زیات یا دلته قومي چې کم نیشنل میڈیا دی سرا زیات رپورٹنگ کو اوس خدا دی چې دلته کا رپورٹنگ وکیم صحافت او غړیم سو قربانی ورکی چې نه زه صحافت کوم د هر څه خطر باوجود نو بیا دلته کیږي نه په دې چې دا په کومي چې کوم میډیا دی دا هغه ډېره زیاته لکه زه د میرانسانه یو رپورټ ورکوم هغه زه غواړم چې دا رپورټ وشي. او دلته بیا اسلام آباد، لاهور او پېښور کې چې کوم مین آفیس دي کومي میډیا دا دغه دومره مضبوط ته نه دی نن سبا وخت کې چې هغه رپورټ وشي. میډیا یا جرنلستانو هغه رپورټنګ پریښی دی، هغه نه کوي، هغه نه ټچ کوي چې کوم
یعنی هغه او هغه کم زینه دی، یعنی کم داسې موضوعات دي چې هغه باندې خبریالان چې دی اوس ځان ګوري ډډه کوي چې هغه رپورټ نه کی.
خو لکه هغه چې کم مخکې رپورټونه به وو چې کم د طالبانایزیشن سره منسلک رپورټونه وو هغه زیات اوس نه چیرې آسانته، یا کم رپورټونو په وجه باندې موږ دور ملګري ولیدل چې دغه مړه ګوټ شول یا زخمیان شول یا مجبوره شول یا وترسول کېدل شول، نو زیاتره صحافیانو هغې نه تجربه حاصله کړه، هغې یو مثال واخیست او خپل دی. او بل دا چې دلته اوس ټریننګونه ورکړل مختلف چې کوم د میډیا ان جی اوز دي، تنظیمونه دي، په دا شي باندې پوه کړل جرنلستان چې چونکې د دوی ژوند چې کوم دی دا قیمتي دی نه کې رپورټ کول. نو زیاتره خو اوس دا دی چې لږ پوه هم شول چې یاره د کم خپل ژوند چې دی د موجوده حالاتو کې اول دغې ساتل دي، بیا ورسره ورسره د نفس جرنالیزم کول دي. نو زیاتره اوس دا چې څومره د طالبانایزیشن یا مسله ګروپونه یا د فوجي اپریشنې چې کمې کېږي یا نور هلته چې کم سره روان دي هغه زیات نه ټچ کوي، هغه آسان دا رپورټ نه کوي. سوشل میډیا چونکې اوس نن سبا شته دی
ته به راځم. صفدر داول صاحب، دا تاسو ډېره ښه نقطه بیان کړه، دې ته زه راځم که ستاسو اجازه وي. زه هاشمي صاحب ته ځم، بیا همدغه نقطې ته به هم راځم، یو بل سوال هم دی. سمه ده، مننه هاشمي صاحب. تاسو دا وویل چې نامعلوم خلک دي چې معلوم دي او هغه دا خبریالان په نشه کوي او د دوی له کار سره راحت نه احساسوي، خو تاسو خپله د پردې شاته د خبریالانو چې کومې ټولنې دي، یوازې ستاسو به نه وي، نورې ټولنې به هم په افغانستان کې وي، د پردې شاته له دغو قوتونو یا کړیو سره یو تماس نیولی دی چې پر خبریالانو باندې دغه فشار راکم سي؟
موږ به هیڅکله که موږ په دغه لار کې لس ځلې سل ځلې زر ځلې بیا هم وژل شو، شهیدان شو، زخمیان شو، ټپیان شو، دولت خو زمون خپل دولت ته موږ ځکه د دولت ته ګیله کوو چې دولت زمونږ په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی یا په فرنیتوب کې پاتې راغلی. ولې هر هغه څوک چې هغه د جمهوریت خلافي، هر هغه څوک چې د واحد افغانستان خلافي، هغه څوک چې زمونږ د ملي ګټو په خلافي، هغه څوک چې د اسلامي ارزښتونو په خلافي، هغه څوک چې د دغې سیمې او خاورې خپلواکۍ ته ګواښ وي، هېڅکله به جرنالستان ځان دومره تضعیف نه کړي، ځان به دومره کمزوری نه کړي چې هغو ادرسونو سره اړیکې وساتي یا د هغوی نه د خیر رسولو تمه وکړي. یوازنی هیله او تمه زمون د دولت دوه اړخونه نه ده. اول د دولت وسلوال مخالفین طالبان چې هغه افغانان دي، مسلمانان دي، دلته اسلامي امارت درلوده، دلته واکمني درلوده، دلته نمن په ډېره صحه باندې دوی نفوذ لري، له هغوی نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې موږ بې پرې خلک یو، موږ ته د طالبان او امارت راځي، هم موږ آزاد ژورنالیزم ته اجازه راکړي موږ خپل کار کوو، او که چېرته جمهوریت هم وي موږ هېچا د واک د ګدۍ سره کار نه لرو، یوازې د بیان ازادي سره کار لرو.
سمه ده. هاشمي صاحب تاسو ته به هم راځم. صفدر داوډ صاحب، سوال دا دی چې تاسو یادونه کاتی جن موضوعات تی چې هغه اوس د قبایلی سیمو خبريالان اورلګوتی نه ورړي، هغه نه ریپورت کوي ځکه چې هغه سره د دوی ژوند خطر د ژوند خطر تړلې دي. خو تاسو ولې چې له دې سره سره د ټولنیز میډیا هم راغلي ده، رسنۍ راغلي دي چې هغه ستاسو کار یا خاصانه کړی دی یا اغیزمن کړی دی، نو د دې ستاسو په امنیت ساتلو کې د ټولنیز رسنۍ هم یو رول دی؟
بالکل. دا یو مهم نقطې ته درځم. دا ما چې کوم خپل مخصوصه کړی دا چې یو خو لکه مخکې به شمالي وزیرستان کې چې کوم ریپورټ باندې کس جرنلیسټ ټارګیټ کېدو، نو نن سبا هغه فرض کا یا د سوشل میډیا باندې یا د پی ټی ایم په شکل کې یا د بل ځوان په شکل کې مونږ نو خبر چې دی فیسبوک او ټویټر باندې ریپورټ کړی، یا الته چې کوم او فرض کا زب مثال در کوم محسن داوڑ چې کوم خبرې کوي دا قبایلی جرنلستانو په دا خبرې لاسا تکلا پیندلس کلا مخکې کولې. دا سنت ساوث وزیرستان کې چې کوم جرنلستانو ته په خطر په خېدو هغه علي وزیر دې یا نور چې کوم ځوانان دي سوشل میډیا د لارې په غا باندې کوي، نو دا دې ریپورت سره سوشل میډیا باندې کوي دا ریپورت راشي بل طرف نه هغه بیا کا جرنالیسټ ریپورت کیم آسان تا پرشر نه پیرا دی چې دا پس پلان کی جرنالیسټ دا غستوری وکړه دا ریپورت کو، نو مطلب دا چې سوشل میډیا د لارې دومره صحافیانو ته اسانتیا پیدا شوه چې پخپلا بس ځوانان لګیا دي هغه ریپورټونه کوي، پخپلا هلته ملکانان مرسا، پخپلا هلته چې څومره سیاسي خلک دي دا لګیا دي هغه ریپورټ کوي، چې جرنالیسټ چې پته لګي اخوا په سوشل میډیا باندې دا ریپورٹ شوی. نو یو خو دغه وجہ دی چې درن چې صحافی چې کم دی اصلي د ریګولر میډیا والا چې کم جرنالیست دی هغه محفوظ شوی دی، هغه څنګه ریپورٹ هغه نه کوي لکه مخکې به یو صحافی کولو، اوس یې ټول ځوانان یې کوي، ټول د علاقې خلک یې کوي سوشل میډیا د لارې. یو خو دا وجہ دی، او بل وجہ دا چې صحافیان په خپل پوه شول چې کم ریپورٹ ما دې لپاره خطرناک دی، کم ریپورٹ ما دې لپاره خطرناک نه دی.
دې سره یو سوال راپورته کیږي صفدر داوډ صاحب، ډېر مهم تاسو واسي چې خبريالان په دې باندې پوسو په دې موضوعاتو باندې ګوتی اوس ډېری نه وي چې دا زما دپاره زموږ دپاره خطرناک دی، نو له دې سره د دې تاوانونه به هم وي د سیمې دپاره، د خلکو دپاره، د معلوماتو د رسایي په حواله باندې، د بیان د ازادۍ په حواله باندې، خلکو ته د کره معلوماتو په حواله باندې به بل اړخ کې تاسو ګورئ دغه تاوان هم بیا رسېدلی دی؟
نہ لکھا رپورٹ کی حکمائی نہ دے راغلے کا کر سے دادی کے بعد لگا تاسو سرا گری نشم او دے چے زب تب توام چے سٹوری یا رپورٹ مسکی گینا مخ کے داوا چے یو جرنلسٹ پر صرف رپورٹ کا ول او سی جرنلسٹ نہ کیا یا گنتا پس وکی یا دو گنتے پس وکی یا در گنتے پس وکی ہو رپورٹ چے کم دے سوشل میڈیا دا لارے یوم نه پټیږي ټول راوځي.
یعنی تاسو واسطه چې غوا چې خبر یا معلومات دا پټیشنه دا په هر شکل کې کا دا خبريال په شکل کې کې د ټولنیز میډیا پوری وی هغه تر خلکو پوری رسی، تاسو تجربه څه وایي چې په خوا چې کوم اخبارونه او ټلویزیونونه د قبایلی سیمو کې تاسو ګرځي د ټولنیز میډیا رسنوي لرا تک سره خلک اوس ډیر معلومات لري که هغه وخت چې کوم وخت کې به تاسو په خطرم په غاړه اخستلې خبرونه به مور کول په ریډیو په ټلویزیون او په ټی وی باندې هم که اوس خلک زیات خبري؟
نہ اوس دا سوشل میڈیا دا لارے زیاد خلق خبری پدی چے مخ کی خو ٹی وی یا اخبار دا خو ٹول آبادی چے سمرا دے سمرا خلق دی دے تے رسائی نہ وا او زیاترا علاقے چے کم دی تمرا اخبارونا بنت لال یا با خلق کو پیدل نہ یا دا سنتا او ٹی وی ار دے کی نستا دے ریڈیو ار دے کی نستا دا مرشال او پو او دیوا ریڈیو دا دو تری ریڈیو چی کم دی تا دیر مقبولی دی دیر اوسا دا غا بندے خو چی کم ریپورٹونا دی آغا زدعوام چی سر ساری او لاس کے موبائل دے آر ساری کور کے موبائل دی یا سسٹم بھی لگاولی دے بس زیادتر علاقو کی انٹرنیٹ فیسیلیٹی نستا لگا زبا وزیرستان در تیاد کم دوارا
ہم دغه سردار داور صاحب ک تاسو اجازه را کیم دغه سوال زما په زین کې وو ک زه له هاشمی صاحب وروسته به بیا تاسو څخه دغه سوال وکم.
بالکل
هاشمی صاحب لکه څنګه چې سردار داور صاحب وویل چې ځینې داسې موضوعات دي چې هغه له اوس جرنلستان ګوتې نه وروړي نه رپورټ کوي نه د دې وجې کوشش کوي چې ځان خوندي سي او تر یو حده خوندي سوي هم دي. په افغانستان کې داسې کم موضوعات دي چې پر هغه باندې خبریالان چې دي هغه ګوتې نه وروړي او خصوصا چې هغه د دوی ژوند ته خطر سي داسې موضوعات شته چې خبریالان ورڅخه ډډه کوي؟
زما په خپل تجربې له مخې نه او د خپل پیژنګلو شناخت له مخې نه تر اوسه پورې یوازینی شی چې هغه ژورنالیستان یو اندازه خود سانسوري ته هڅولي دي هغه د دوی ناامني ده، د سر نه خوندیتوب ده چې دوی اطرافو ته نه ځي او د اطرافو یا د لرو پرتو سیمو خبرونه لکه د بخار په څیر باندې اوس ښه نه رپورټ کیږي. دوهمه تر ټولو لوی چیلنج د ژورنالیستانو په وړاندې باندې په دولتي ادارو کې فساد ده. په دولتي ادارو کې فساد کې د بانفوذ سیاسی شخصیتونه، د پارلمان وکیلان، پخوانی جهادي قمندانان، زورواکي هغوی په کې لاس لري. نو که په سانسوري ډېر ژورنالیستان زړه نه ښه کوي چې هغوی دغه د فساد په مواردو باندې کله ډېر رپورټینګ وکوي، ځکه چې هغوی ته بیا د سر خطره پېښېږي او بیا هم دا چې په خپلو رسنیزو ادارو کې د دوی جاب سیکورټي نشته، په وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب نه لري. موږ یو تجربه لرو چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون فعالیت لري او په کونړ کې د هغوی خبریال د فساد یو رپورټ ورکوي. د فساد رپورټ نه یوازې دا چې خپرېږي نه، بلکې هغه ژورنالیست له دندې نه هم ګوښه کېږي او لرې کېږي. دغه ستونزه شته. دا چې دلته ژورنالیست ډېر کوشش هم نه کوي، خو معنا یو اندازه چې ورسره احتیاط کوي، هغه دغه د غلا او د فساد او د رشوت دغه معاملې دي. وسلوال طالبان ژورنالیستانو ته د فعالیت اجازه ورکوي، ولې ژورنالیستانو ته د انتقاد او نیوکې اجازه نه ورکوي چې د دوی په تعلیمي خدماتو، په صحي خدماتو، د کلتوري او اجتماعي خدماتو په دوه باندې انتقادي رپورټونه ورکړي، دې ته وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي.
سمدا چې مې سه مننه. صفدر راوټ صاحب، تاسو ذکر کولای چې په قبایلی سیمو کې ډېری قبایلی سیمې دي چې کله موږ د ټولنیزې میډیا خبره کوو، د دې معنا دا دی چې انټرنیټ بس د خامخاوي نو به خلکو ته معلومات رسي، خو حال دا دی چې په قبایلی سیمو کې انټرنیټ هغه سي نه دی رسیدلې لکه څنګه چې وی په ډېرو کې بندي سي. بیا څنګه کېدلای سي، یعنی دې څومره د خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې به خنډ جوړ کړی دی؟
دا انټرنیټ نه ورکول همدا وجه کېدای شي چې دا کم شای مونږ ته اوس ډیسکس کوو، لکه د دې پورې خو راغلو چې دا سوشل میډیا څومره امپارټنټ دی نن سبا، څومره اهمیت لري. نو دې وجه باندې زیاتره علاقو ته انټرنیټ نه ورکړی کېږي، خو زیاتر بیا داسې خلک،
یعنی دا انټرنیټ ستاسو په خیال صفدر داور صاحب دا انټرنیټ نه ورکول کېږي، او که انټرنیټ انفراستراکچر یا دغه بنیادی ډانچه یا دغه سامان نشته چې ورکړل شي؟
نه، دا ما په خیال باندې نه ورکړی کېږي، خو دې چې دا دومره غټه مسله نه ده. د دنیا هر ځای ته انټرنیټ ورسېدو، بیا د پاکستان هر ځای ته انټرنیټ ورسېدو، قبایلي علاقو ته نه ورکول دا ځوان چې دا دومره غټه مسله نه ده. دا اول ځل چې کله عمران خان وزیر اعظم شو، نو دی مختلف قبایلی اصلا دورې شروع کړې. نو میران شاه کې وانه کې خلکو اول د انټرنیټ مطالبه ورته وکړه، نو دی داسې په خندا کې شو چې دا انټرنیټ ډېره وړه خبره دی، دا تاسو څنګه دا اول فیرس کې اول مطالبه د انټرنیټ دی؟ او دی اعلانونه وکړل چې انټرنیټ ته هر دلی ته ورسي، خو تر اوسه پورې
ستاسو په خیال باندې د نه ورکړې وجه څه ده؟
د نه ورکړې وجه دغه دی کنه چې ما درته بیان کړه چې سوشل میډیا د لارې نن سبا ټول رپورټونه را دي مخې ته را دي دنیا ته رسی چې هلته څه کیږي سوشل میډیا د لارې ځوانان لګیا دي یا جرنلستان لګیا دي هغه دنیا ته خبرونه رسوي. نو دې سره بې د ملکي چې کم یا حکومتي چې کم پالیسۍ دي د دې مخالفت کیږي او انټرنیشنل لیول باندې بیا پریشر پرې را دي چې دا علاقه کې څه روان دي او څه کیږي. نو دغه یو واحد لار دی د قبایلي خلکو چې څومره دي چې دی انټرنیټ د لارې د سوشل میډیا د لارې خپل آواز اوچتوي او مخې دنیا ته وړي. عام خلک کوشش کوي چې کم سیټل ایریاز دي لکه پشاور شو، بندر شو، ډی خان شو چې ورسره کمې اصلا دي دا کې انټرنیټ شته دی. نو زیاتره دلته راځي خپل انټرنیټ موبایل استعمالوي او بیا واپس ځي. یا زیاتره داسې دي چې اوس آپریشن وشوې کم آئی ڈی پی شوی وو نو ډیر خلک دلتا سیٹل ایریاز کې آباد شول. لکه پشاور کې ناس سړی د شمالي وزیرستان دی، د جنوبي وزیرستان دی، د نور قبایلي علاقو. نو هغه سوشل میډیا د لارې خپل رپورټونه هغې ځای نه کوي او مخکې دنیا ته رسي. نو دا زه وایم چې په دې وجه انټرنیټ نه ورکړی کیږي چې که چرته هلته په سوال کې موبایل سړی سره لاس کې وي انټرنیټ یې رزمک کې، وانه کې، میرانسا کې او داسن ته نور قبایلي علاقو کې. نو دینه به بیا کېدای شي حکومت ته ډېره زیاته مسله جوړه شي او هر څه چې هلته کېږي دغه به ریپورټ کېږي او دنیا به ورنه خبرېږي.
سر مننه ډېره صفدر داوډ صاحب. عبدالمجید حشمی صاحب، تاسو بحثیت د خبریالانو د یوې ټولنې د مشر په توګه باندې څه فکر کوئ چې 2020 دا د پښرو کېدو دی، هغه څه کېدلای سي، هغه کوم وړاندیزونه کېدلای سي چې خپل خبریالان یا حکومتونه یا هغه قوتونه چې خبریالانو دپاره ګواښ جوړ کړی دی داسې یو کړنلاره جوړه سي چې دوی ژوند په 2020 کې بیا ډېر خوندي وي؟
زما په نظر موږ خو تر هر څه وړاندې ډېر د افغانستان د سولې دغه روانه پروسه چې په قطر کې دوحه کې روانه ده دې ته منتظر وو، لیوال وو، تندغلي وو د سولې. که الله سوله راوستله وو په طالبانو د دولت ترمنځ تفاهم رامنځته شو نو د ژورنالستانو او د ټولو افغانانو په وړاندې به د تاوتریخوالي، خشونت او وژنې دغه پیښې انشاءالله راکمیږي. خو د هغې تر څنګ له هغو نړیوالو مرکشیانو، نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو، امنیت شورا او هغه نړیوال ارګانونه یا نړیوال هیوادونه، اروپایي ټولنه، یوناما، بشر حقوق چې هغوی د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي، په هغوی باندې زموږ غږ دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دې هم د بیان ازادۍ لپاره کار وشي. په دواړو خواوو دا لازمي کې چې هغوی د بیان د ازادۍ په وړاندې باندې خنډونه نه جوړوي. بدبختانه متاسفانه دا اوس د تېرې یوې میاشتې نه د هلمند خبریالان زموږ په کابل کې دي، په مېلمستونونو کې بېچارهګان اوسي، هلته په سیمه کې کار نشي کولای، را انتقال کړي مو دي. ځینو نورو ولایتونو کې چې د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه نمونه اخلم ملګرو ته مشکلات پیدا شوي دي، غواړو چې هغه را انتقال کړو. زموږ غوښتنه دغه ده که چېرته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او نړیواله ټولنه چې دلته یوویشت کاله په دې وطن کې د اور او د باروتو لوبه وکړله او یوازینۍ لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ګڼي، نو که دوی رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنې وي، وفاداري ورته د بیان د ازادۍ د تقویې لپاره د کار وکړي. ما مخکې ویلی چې په افغانستان کې سلګونه رسنۍ دا اوس په حال د سقوط له خطر سره مخ دي. پرنټ میډیا په افغانستان کې له منځه تلونکې ده، ختمېدونکې ده. راډیوګانې د سقوط سره مخ دي، اقتصادي مشکلات لري. دولت هیڅ ډول د میډیا د پرمختګ لپاره پروژې نه لري، کار نه لري. نړیواله ټولنه خپلې پخوانۍ مرستې بندې کړي دي، نه یې کوي. نو زما غوښتنه دا ده چې که نوی بهیر پیلېږي، دلته سوله راځي، دلته بل حکومت راځي، دلته بل په اصطلاح انتقال پروسه راځي، یا په اصطلاح د طالب او د دولت ترمنځ مذاکرات کامیابیږي، د بیان ازادي چې دوی لاسته راوړنه بولي. خو طالبان دې هم په دې فکر وکړي چې دا اوس هغه د 2001 کال نه وړاندې افغانستان نه ده. اوس افغانان په میلیونونو لیسانس، پی ایچ ڈی او ماستران لري. دلته څوارلس پنځلس زره باب ښوونځي دي، درې څلور سو پوهنتونونه دي، خلک لوستي دي، خلک نړۍ نه بېرته را کوچېدلي دي. زه خپله ما په پاکستان کې لس کاله په مختلفو میډیا کې کار کړی، اوس دلته په خپل وطن کې کار کوم. د بیان د ازادۍ لپاره باید دوی لارې هوارې کړي او د بیان د ازادۍ په وړاندې باندې مشکلات او خنډونه جوړول دا د دوی بهادري او زړورتیا نه ده، بلکې دا هر څوک هر ډله چې د بیان د ازادۍ په وړاندې خنډونه جوړوي هغه د خپلې ناکامۍ لپاره، هغه د خپلې رسوایۍ لپاره، د خپلې بدنامۍ لپاره په خپله لار هواروي او ولس د هغوی نه نفرت کوي. بیا
ډېره ډېره مننه عبدالمجید هاشمي صاحب ستاسو، صفدر داور صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخیستله، وخت هم دومره وو، ستاسو ته دواړو ډېره مننه کوم. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی چې د بې پولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود آؤٹ بارډرز د تازه ریپورټ په اړه چې افغانستان او پاکستان یې د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناکه هیوادونو کې یاد کړي دي. په دې بحث کې هر سره میلمانو د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالوحید هاشمي. بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وایي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.